لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من آوریدون کو دی ازادی راژیو یوی بلی خبرونی تا ز احمد تکل از ما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلای کو دی خبرونی پرا پرونو که باوری چه پا کابل که دی جرمنی سفیر لافغانانو غوختی چه خپل کور کلای دی دی نامالوم برخلیک پخاطر نپریگ دی زکا دی دی پا وینا پا اروپا که هر چوک دی کدوال پا توگا نمنل کیگی. نور موضوعات او را پرونو دی ازادی راژیو اونیز پروگرامونه تان دی چانگی او نیم نره هم پا هم دی خبرونه که آوری دایشه. خو تر هر سمخ که خبرونه واوری چه سید کمال شا عرف چمتو کری.
پسر کې د خبرونو سرچکی د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ پیل شوې جګړه نهمې ورځې ته ورسېده. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د پولیس پوسټه د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې ښایي د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کوي. د خبرونو تفصیل. یوې میرمنې چې خپل ژوند یې د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې عاقله سیفي هغه میرمن ده چې په 1911 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیم څخه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر په وینا میرمن آصفې په ډیرو لږو امکاناتو سره د افغانانو کورنۍ ته قناعت ورکړ چې خپلې لوڼې ښوونځي ته پرېږدي او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي ښوونځي ته ځي. خو یو این ایچ سی آر وایي چې د دې کلي په سلو کې اتیا نجونې لا هم ښوونځي ته نسي تلای. عاقلې آصفې ته د دې جایزې د سپارلو مراسم به اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نن سند د کډوالو له جایزې سره یو لک ډالر هم زمي مادي چې د اوسنوي کارونو د بشپړولو په چارو به ولګول سي. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ پیل شوې جګړه نهمې ورځ ته ورسېده. په پکتیا کې د سرحدي ځن قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ټول چې د جګړې د غزیدو لامل د وسلوال طالبانو په لیکو کې د پاکستانی ملیشو شتون او هغوی ته د حواله لارې د اکمالاتو رسول دي. ښاغلي خپلواک زیاته کړه چې د جګړې د پیل څخه تر د مهاله 15 اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. وسلوال طالبانو بیا په خپلو لیکو کې د پاکستانی ملیشو شتون رد کړ او وایي چې دغه جګړه یوازې د افغان طالبانو لخوا پر مخ وړل کیږي. د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ په غوربند دره کې د پولیسو پر پوسټه د وسلوال طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د شینوار ولسوالۍ امنیه قومندان حسین شاه مقصودی نن ازادي راډیو ټول چې پیښه تیر شپه سوي خو نوموړي د حکومت وسلوال مخالفینو ته د اوښتې مرکشوب لپاره معلومات ورنکړل. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملي اردو یو عسكر چې په زابل کې خپل همکاران وژلي وو ونیول سو. د بدخشان د امنی قومندانۍ ویان لال محمد احمدزی 13 ورځ ازادي راډیو ټول چې دا عسكر د بدخشان په ارګول سوالی کنیول سوی دی. دا عسكر امن لان میږي او د سمبلې په شپاړسم د زابل په شاجی ولسوالۍ کې د دندې پر مهال پر خپل همکارانو ډزې وکړې او 15 تنه یې ووژل. امن لا د بدخشان د ارګول سوالی اوسیدونکو دی او تر حمله وروسته خپل کلی ته تښتېدلی وو. د بدخشان امنی قومندانۍ ویلي چې په حمله کې وژل شوی عسكر او یو منصبدار د بدخشان سریپل او بغلان اوسیدونکي وو. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغانۍ نیوي پوله، یو یورو دوه اوی افغانۍ، یو انګلیسي پونډ اووه نوي افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ 15 اتیا پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 1412 افغانۍ. بیا هم شرغلست. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې شاید د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کوي. د پینتاګون ویان پرون دوشنبه څرګنده کړه چې د سوریې د لازقیا ښار په جنوب کې په یوې پوځي اډې کې حرکتونه څرګندوي چې روسیه غواړي له دې مرکز د هوایي فعالیتونو لپاره کار واخلي. نوموړي په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې د ریپورټونو د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. خو په روسیې کې د سوریې سفیر ریاض حداد ویلي چې د دوی په هیواد کې د مسکو د فعالیتونو په اړه ریپورټونه حقیقت نه لري او غربي هیوادونه دا ډول دروغ خپروي. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال ایتالیا او یونان ولېږدول سي او پر نورو اروپایي هیوادونو دی وویشل سي. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو پرندوشنبه په بروکسل کې غونډه وکړه سو د غیر قانوني کډوالو د برخلیک په اړه خپل مخالفتونه کم کړي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر تریزما می پرنول
The UK will not be taking part in the EU's relocation.
دا وای موږ د اروپای اتحادیه د غیر قانوني کډوالو د لیږدول په دې پلان کې برخه نه اخلو، خو په سوریه کې د بحران لپاره رئیس موږ 15000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی او تیر اونۍ موږ پریکړه وکړه چې د سوریه 40000 کډوالو ته پناه ورکړو. اروپای کمیسیون په می کې غوښتنه وکړه وای چې لږ 40000 غیر قانوني کډوال ایتالیا او یونان د اروپای ټولنې نور هیوادونو ته ولېږدول سي. خو د دې کمیسیون مشر ډونالد توسک تیر اونۍ د شمیره 100000 ته لوړ کړه. توسک خبرداري ورکړ چې کله د کورنۍ چار وزیران پریکړه ته ونه رسیږي د ټولنې د غوړو هیوادونو مشران به بیړنۍ غونډې ته وروبولي. د تاجکستان او قزاقستان ولسمشران امام علي رحمان او نور سلطان نظربایو پرون په دوشنبه شهر کې سره وکتل. د مشرانو د غونډې سي اس ټي او دواړو ولسمشرانو د ګډ امنیت تړون سازمان یا د ترپل یو ورځ مخکې سره ولیدل. دا غونډه به نن سه شنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه شهر کې پیل سي چې د روسي، ارمنستان، بلاروس او قرغزستان ولسمشران پکې ګډون کوي. په دوشنبه شهر کې د ازادي رادیو خبري لنوي ولسمشرانو رحمان او نظربایو په د همکاریو پر پراختیا خبري وکړي او د استراتیژیک شراکت موافقه لاسلیک کړه. د تاجکستان او قرغزستان ولسمشران بنن د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره جلا جلا وګوري. د امریکا پوز هوغو درو امریکایان ته چې د پاریس په میترو کې د وسلوال حمله مخنیوي وکړ د زړورتیا میډالونه ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر او یو شمیر نور لوړ رتبه پوځي چارواکي به د راتلونکو پنځشنبه په ورځ د دې درو امریکایانو د ستاینې په مراسمو کې چې په پینتاګون کې جوړیږي ګډون وکړي. دا درې امریکایان چې د شونځي ملګری دي د تفریح لپاره پاریس ته تللی وو. دوی ته د فرانسې حکومت هم د پاریس په میټرو کې د وسلوال سړي د حملې د مخنیوي په خاطر د درناوي معتبر میډالونه ورکړل. او متحده ایالاتو په ناتو کې د مونټینیګرو د غړیتوب ملاتړ او د پخواني یوګوسلاوی له دې جمهوریت سره د اصلاحاتو د پرمخ بیولو لپاره د مرستو ته چمتووالی شوډلې دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د مونټینیګرو د صدر اعظم ته په ټلیفوني خبرو کې ویل متحده ایالات به مرسته وکړي چې ناتو په دسمبر میاشت کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنوي چارو وزیران په غونډه کې د هیواد ته د غړیتوب بلنه ورکړي. سپینمانی په بیان کې چې پرون خبر سو خبر ورکړ چې بایدن او صدر اعظم دیان کویچ موافقه وکړه چې په ناتو کې د مونټینیګرو د غړیتوب د بلکان لسیمې ثبات سره مرسته وکړي او د ناتو د خلاصو دروازو پالیسی به ثابت کړي. د خبرونو پای.
زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د جرمنی حکومت لا افغانانو غوښتي دي چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل وطن او کور نه پرېږدي. په دې اړه پرون د جرمنی سفیر په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ولسی جرګې مشر پرون وویل د هیواد د روان بحران د اواري لپاره د یو لویه ملي غونډه راوبلل شي. آیا د دې غونډې جوړولو ته په رښتیا اړتیا شته؟
قدرت خلا اوسی چې بیا جرګه راشي حل کی.
په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې پر هڅو بحث کړی. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر د کمیشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي یو کمیټه جوړه کړي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. پام وکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د جرمني حکومت یو وار بیا له افغانانو غوښتي دي چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل وطن او کور نه پرېږدي. په کابل کې د جرمني سفیر پرون خبریالانو ته وویل هغه عکسونه او ویډیوګانې چې په جرمني کې د کډوالو د تاوده هرکلی په اړه خبرېږي د دې معنی نه لري چې هر څوک هلته د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني حکومت په دې وروستیو کې یو مطبوعاتي کمپاین پیل کړی څو د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق خلکو ته په اروپا کې د مهاجرت د شرایطو په اړه معلومات ورکړي. د جرمني سفیر وویل هیواد یې د کډوالو ستر بار په یوازې ځان نشي پورته کولی او د نورو اروپایي هیوادونو مرستې ته اړتیا لري. د فرشتې جلالزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل هغو افغانانو ته چې دې هیواد ته د مهاجرت تکل کوي وویل پر هغو خبرو چې تاسې د جرمني په اړه اوري باور مه کوئ. مارکوس پوتسل پرون له یو شمېر افغان چارواکو سره څرکتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې هیواد یې له دریو کډوالو افغانانو یوازې د یو تن د مهاجرت اسناد څېړي. پوتسل وویل په رسنیو کې داسې خبرونه خپرېږي چې په جرمني کې د کډوالو تود هرکلی روان دی، خو د دې معنا نه لري چې هر وګړی د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني د سفیر دا خبرې د هغه کمپاین یوه برخه ده چې دې هیواد ته د تلونکو افغانانو د خبرولو لپاره پیل شوی دی. د جرمني حکومت ویلي چې د روان کال تر پایه لږ تر لږه 8 لکه پناه غوښتونکي منلی سي، خو د دې هیواد حکومت وایي چې په یوازېتوب دا ستر بار نشي پورته کولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون د اروپایي اتحادیې پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له دوی سره د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره مرسته وکړي.
europäischen Lösung auch dass wir sie registrieren.
Da arpai hadie da hal iwa barkha da che ghair qanuni kadwal pa hugu hiwaduno che da kasan awal wardi sab si aw sargand si che chuk di la kum raghli aw tumra kasan di us mahal da bahir la der kalkech sara makhamaktai aw pa amdi da wal la kalkech sara makhamak sawai zaka yunan aw hungari na gwaadi che da khalak sab pe hugu wera la ri che da sab so kasano masuliyat ba orta ghara shi no aslan da kasan na sab tawi. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې، بریتانیې، ایتالیې او د اروپایي ټولنې پر نورو غړو ژغ وکړ چې په دغه ستر مسؤلیت کې ورسره شریک سي. فرانک والتر شتاین مایر وویل کچېرې ټول هیوادونه مسؤلیت ومني د دې ستونزې د حل لپاره هڅې به ممکن شي. په عین حال کې رپورټونه وایي د هنګري پولیس له سربیا سره ګډې پولې ته استول سوي څو هغه ځایونه بند کړي چې کډوال د هیواد ته ور باندې تیریږي. ویل سوي چې د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 2 لکه غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان د هیوادونو له لارې هنګري ته ور راغلي دي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر پرون ویل له هنګري د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر خپلو پولو د کنټرول زیاتولو هڅې کوي او د تلاشۍ پوستې زیاتوي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر په بروکسل کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د جرمني د حکومت اقداماتو ته وګوري او د کډوالو د ستونزې د حل لپاره به د جرمني په څیر کار کوي. د جرمني حکومت ویلي چې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د ورتلو بهیر به جاري وي، خو د نظم راوستلو لپاره له اوتریش سره پر خپلو پولو کنټرول زیاتوي. رپورټونه وایي یوازې د تیر یک شنبه او شنبه په ورځو لږ تر لږه 9000 غیر قانوني کډوال د جرمني مونشن ښار ته رسیدلي چې زیاتې د سوریه، عراق او افغانستان خلک دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د جرمني حکومت له افغانانو غوښتنه کړې چې اروپا ته تګ ته د زړه نښه کوي په خپلو هیوادو کې د پاتې شي، ځکه چې په اروپا کې هر څوک چې د سیاسي پناه غوښتنه کوي هغه د سیاسي پناه غوښتونکي په توګه نه منل کیږي او دا خطر شته چې دوی بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. ستاسو تجربه په دې برخه کې څه ده او پریکړه مو څه ده؟ آیا داسې کسان پیژنئ چې خپل هیواد پریږدي او د یو نامعلوم هدف پر لور بهرنیو هیوادونو ته روان دي؟ آیا تاسو له دې ډلې یې؟ ستاسو دقیق نظر په دې اړه څه دی؟ که په دې اړه کوم نظر، تبصره یا کومه خاطره لرئ نو د افغان بی سیم په 1 شمیره اس ام اس کړئ. موږ ته رارسیږي. موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قماندان پرون د پاکستان په راولپنډی ښار کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره وکتل. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر خبرو سربیره د سیمیزو او همداراز نورو مسایلو په اړه هم بحث وشو. د ناتو ځواکونو عمومي قمندان په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته ځنډیدلې او تر دې دمه یې له برخلیک نه دی معلوم شوی. ذبیح الله شفق له پېښوره په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یا ISAF قمندان جنرال جان کیمپل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جارټ بلنک د پاکستانی پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو او په ځینو سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. د ISAF ځواکونو قمندان او د امریکا ځنګړي استازي تر هغې وروسته پاکستان ته راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې تروریستي بریدونو د ډېرېدو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان تر تورونو وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګلې شوې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ISPR د دوشنبه پر ورځ په خبري کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، په افغانستان کې د ISAF ځواکونو قمندان او د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو موقتی ځانګړي استازي په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز په عمومي قرارګاه کې د دې هېواد لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره کتلي او په دواړو ښیزو سیمه ییزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان پر پوله په امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسې ورسره بحث کړی دی. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې په مذاکراتو خبرې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې ترسره شي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېده. دا په داسې حال کې وه چې دواړو افغان غاړو تر دې مخکې د جولای 8 نیټه د لومړي ځل لپاره په مری کې مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جالي ساتلو صلاح شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو په دې اړه ویلي چې د خبرو زمینه دوی برابره کړې وه او په خبره چې دواړو غاړو ترمنځ دا خبرې په ښه ماحول کې ترسره شوې وې. په افغانستان کې د ISAF قمندان په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی او د دې هېواد د پوځي چارواکو سره یې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په ځنډېدل لړۍ خبرې کړې چې د رواني میاشت په 4 نیټه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سر تجدیس کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره یې پر نورو مسایلو سربېره د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې وې. ښاغلی عزیز تر راستنېدو وروسته کابل ته خپل سفر ګټورو بالو وویل چې له افغان چارواکو سره په ځینو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات او د تروریستي او تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره مذاکرات تر ټولو ښه لار ده او ټینګار کوي چې یوازې په خبرو اترو سوله نه راځي، بلکې دواړه لوري باید د دې لپاره تفاهم او روغې جوړې ته سره ورسیږي. دا یادونه ورده چې که څه هم د پاکستان حکومت د سولې د خبرو په بیرته پیلېدو ټینګار کوي، خو افغان دولت او طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې له امله دا تر دې دمه د سولې د مذاکراتو برخلیک مبهم دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز او همداراز نورو پوځي چارواکو سره په کتنه کې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د سولې پر موضوع خبرې کړي. البته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت موضوع یوه له هغو مهمو موضوعاتو ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان حکومتونه د سولې د ټینګښت په لاره کې هڅې کوي، خو په هیواد کې بحران لا هم روان دی. پرون د افغانستان ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د بیلابیلو ستونزو د اوارۍ لپاره باید یوه ملي لویه غونډه جوړه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په پرونۍ عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بیلابیلو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی، باید ټول افغانان په ګډه د دې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار شي. په دې اړه مې د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزی نظر وپوښت او پوښتنه مې ترې وکړه چې آیا په اوسنیو شرایطو کې په رښتیا هم د لویې ملي غونډې جوړولو ته اړتیا شته؟
دا قانون پر بنسټ باندې موږ کوم شی د ملي جرګې په نامه باندې نه پیژنو. البته په دې وروستیو کې هم ځینې جهادي مشران دې ته اشاره وکړله چې باید یوه عنعنوي جرګه راوغوښتل شي، د قدرت او د تصمیم ګیری مرجع معلومه شي او پر مهمو داخلي مواردو باندې بحث وشي. که چېرته موږ راځو یو بله جرګه جوړوو، حالان کې چې هم افغانستان ملي شورا په خپل وخت باندې یعنې خپل کار سرته رسوي، حکومت هم شته دی، نو که صرف دا د یو مشورې لپاره وي چې یعنې هغونه مشورې واخلي، خو زه فکر نه کوم چې دلته موږ کوم خاص ستونزې سره مخامخ یو او د هغې لپاره مشوره غواړو چې د جنګ او یا هم د سولې خبرې او یا هم خدای مکړه په افغانستان کې دومره د قدرت خلا اوسي چې بیا جرګه راشي حل کړي. د قدرت خلا لپاره مونږ یا هم د قانون د تغییر لپاره یا د نظام د بدلولو لپاره د اساسي قانون لوی جرګې ته ضرورت.
بله میرمن بارک زای بخنه غواړم د دوی هدف د تر هچ وړاندې کیږي د ولسی جرګې د یو غړي په توګه ستاسو همکاران دي دوی د لوی جرګې په بڼه غواړي او ک یو د سې جرګه چې تعریف شوی نه ده په قوانینو کې
موږ د دې شاهدو چې په تیر د کارنسی په حکومت کې تعریف نشوي جرګې دایر شول چې یعنی افغانان راشي کینی خبرې اترې وکړي خو هدف دوی همیشه روښانه او معلومدار و کوم جرګه چې دوی غوښتنه وکړله دوی فکر کوي چې په افغانستان کې اوس خلا د قدرت شته دی چې دا زه په کلکه ردومه صحیح ده چې افغانستان ځانګړې ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی د مثال په ډول د بې امنۍ موضوع ده د خراب اقتصاد موضوع ده د بیکارۍ موضوع ده څوک نشي کولی چې دې نه منکر شي مګر دې لپاره هایه جرګه د حل لاره پیدا کوای شي طبیعي ده چې نه او بیا په جرګه کې ګډونوال د کوم ځای نه خپل مشکویت ترلاسه کوي چې راشي او داسې یو تصامیم ونیسي چې د هغې پر بنسټ باندې بیا بیرته دولت دې ته مکلف او معذب شي چې په هغې باندې حمل وکړي خو خیر تر کومه چې ماته معلومه ده متاسفانه اکثره زموږ سیاسي مشران غواړي چې دې په ځای باندې چې یو نظام سره مرسته وکړي د ښه کېدو لپاره د یو نظام سره مرسته وکړي د نظام د جوړولو په پروسه کې برخه واخلي متاسفانه شخصي تعلقات او شخصي غوښتنې همیشه مخته وي نو ځکه دې فکر کوي که چېرته د دې خلک په نظام کې لګي نو دا نظام باید ړنګ شي حالانکه چې دا منطقي خبره هم نه ده او په دې شرایطو کې موږ باید د سیاسي مشرانو په ډول باندې افغانستان کې د یووالی او د یو واحد افغانستان د جوړولو د بنسټ ایښودلو تهلې ځلې وکړو
میرمن بارک زیو بخی یوازې څو ثانیې چې لرو کراته وایي چې حکومت فکر کوي د دې ستونزو په حل توانیږي
حکومت په یوازې باندې څه نشي کولای ځکه چې اوسنۍ حکومت د دې ستونزو سره مخامخ دی چې حکومت داسې ستونزې نه درلودلې حکومتونه په یوازې په هر ځای کې نشي کولای چې مختلف شي هغه لدیره چې خلک ورسره همکاري وکړي او متاسفانه نن هغه خلک چې دنه په حکومت کې دي یا تیر حکومت نه چې د قدرت نه باندې پاتې دي هغوی له بل هر دښمن نه د حکومت د تخریبولو لپاره لارې چارې برابروي
د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی په پرونه یو څرګندونو خپل نظر څرګندو ښاغلی ابراهیمی پرون په عمومي غونډه کې وویل چې د هیواد د روانو ستونزو او بحران د هواري لپاره باید یو لوی ملي غونډه راوبلل شي
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
د شپه زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر د کمشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه کړي د دې کمیسیون مرستیال تاکید کوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات رانږدې کیږي او لازمه ده چې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي په دې اړه تفصیل خان محمد سین له کابله په یو راپور کې اوروي
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په تمه دی چې حکومت ډیر ژر د غوراوي کمیټه جوړه کړي سو د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران په ګوته کړي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې په روانه ونۍ کې د غوراوي د کمیټې غړي وروبولي چې د دې کمیټې د جوړولو لپاره تیاری ونیسي د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي چې که څه هم د دې کمیټې د جوړولو لپاره د جمهور رئیس لخوا نیټه نه ده ښودل شوې خو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره په کار ده چې دا کمیټه ژر جوړه او په کار پیل وکړي ځکه چې د کمشنرانو ټاکل وخت غواړي
وظیفه داده شده به کمیس ریاست عمومی اداره امور که این اعضا
د چارو ادارو ته دنده ورکړل شوی چې د فرمان لمخې د غوراوی د کمیټې غړي وبولي چې کمیټه جوړ شي او له قانون سره سم دغه پروسه پیل کړي
د غوراوی د کمیټې جوړول د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو له هغو وړاندیزونو څخه دی چې حکومت ته شوی او حکومت هم منلې ده د غوراوی کمیټه باید د جمهور رئیس د تقنینی فرمان سره سم جوړ شي د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دا کمیټه به وغه غړي ولري چې د انتخاباتو د سار د بنسټونو د خزو د حقونو د رسنیو ستر محکمې د بشر د حقونو او د اساسي قانون د پلي کېدو د سارنې کمیسیون استازي به پکې شامل وي. د غوراوی د کمیټې دنده ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران جمهور رئیس ته پیشنهاد کړي. په خوا تر دې د انتخاباتو کمیسیون هم د انتخاباتي اصلاحاتو پر کړنو انتقاد کړی و او ولسمشر ته یې د انتخاباتو د اصلاح لپاره یوه طرحه وړاندې کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې جمهور رئیس ته د دوی پر وړاندیزونو کابو درې اونۍ تیریږي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې د غوراوي کمیټه به په لږه موده کې جوړه شي.
د انتخاب کمیټه د هغو اصلاحاتو په لړ کې جادیږي چې اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون یې وړاندیز کړي. حکومت ټول وړاندیزونه البته هغه چې په موافقه سوی ده تعقیبوي. پر دې پروسه باندې په صورت سره کار دوام لري تر څو ډېر ژر دغه پروسه پای ته ورسېږي او تر هغه وروسته موږ د راتلونکو ټاکنو وخت ته یو. د کمیټې پر ایجاد باندې هم کارونه پیل شوي دي تعقیبیږي او پای ته رسېږي.
دا هغه هڅې دي چې د انتخاباتو کمیسیونونو پرې انتقادونه کړي دي. اجرایی ریاست وای د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول به د انتخاباتو د نوي کمیسیون صلاحیت وي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتي کمیسیونونو اختلافات به څه نتیجه ورکړي، خو نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې که په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نه شي مالی مرستې به ورسره ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا وزارت چارواکي وایي پاکستان ته د روانو افغان کوچیانو ماشومانو ته د پولیو د تطبیق په برخه کې لازم اقدامات کړي. د چارواکو په وینا کوچیان اوس ښه پوهېدلي چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ واکسین د دوی د ماشومانو ژوند ژغوري. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي په دې اړه د راپور د برابرولو لپاره د کوچیانو لیدو ته ورغلی.
دا وخت له سړو سیمو څخه د کوچیانو د کوچیدو موسم دی. اوښان یې په لوښو بار د میږو وزو رمه یې تر مخ کړي او د ژمي موسم لپاره تودو سیمو ته د تلو اوږده او ستړي مزلونه وهي. د کوچي شربت خان کورنۍ دوې اونۍ مخکې له میدان وردګو ولایته خوست ته راغلې. دوی له نورو کوچیانو سره د مندوزۍ ولسوالۍ په صحرا کې د څو ورځو دمې جوړولو لپاره کیږدۍ وهلې دي. شربت خان وایي چې له پکتیا څخه د راتېرېدو پر مهال واکسیناتورانو یې ماشومانو ته په خولا کې د پولیو دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
واکسین مو ګردېس کې ورکړل، څاڅکي وو څاڅکي خولې کې ور واچول. یو پنځه وو ماشومان دي، دا مو کورو والا ټولو ته یې ورکړل. خلک وایي د ګوزان دپاره دي، د پولیو ته وایي که څه ورته وایي دې دپاره دي.
شربت خان وایي چې مخکې د کوچیانو ګڼ شمېر ماشومان د ګوزان په ناروغۍ اخته شوي، خو زیاته ویلو څو کلونو راهیسې د واکسین په ورکړې سره یې تر ډېره ماشومان له دغې ناروغۍ ژغورل شوي. هغه وایي کوچیان واکسیناتورانو د پولیو د واکسین په اهمیت یو څه پوهولی دي. هغه له ټولو کوچیانو غواړي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي.
یاره ګټور دي، ډېر خلک اوس تر اوسه ماشومان نه دي، بیا پولیو نه دي نیولي چې دا واکسین یې کړی. موږ وایو چې ټول ماشومان یې سي وکړي، دا خو ډېر پایده ورکوي ماشومانو ته او څه خطرناک شی خو نه ده.
د افغانستان له سړو سیمو څخه زیاتره کوچیان د پاکستان تودو سیمو ته ځان رسوي. روغتیا پالان وایي چې د نورو کډوالو تر څنګ کوچیان هم د پولیو د خطرناکې وایروسي ناروغۍ د انتقال لامل بلل کیږي. د خوست کتلوي معافیت امیر ډاکټر زاهدالله امریکا غږ ته وویل چې د کوچیانو په وسیله د پولیو وایروس د انتقال د مخنیوي لپاره یې هغوی ته د واکسین د تطبیق په برخه کې لازم اقدامات کړي دي.
زمونږ ټیمونه په سپیره کې، په سیدخیلو کې، په والی شیرو کې، په ببرک تڼا کې، په زوز میدون کې، په کلاندر کې هغه لارې چې کوچیان د لارې تیریږي ټیمونه موظف کړي دي او هر هغه ماشوم چې د عمر د پنځه کلنۍ نه لاندې وي موږ یې واکسینوو. مخکې ستونزې ډېرې وې، موږ ټیمونو ته به موټر نه درولو، نو اوس په دې کې معما په هوای عام کړی دی.
خوست ولایت د پسرلي او منی په موسمونو کې د پکتیا، لوګر، غزنی، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو د میشتو کوچیانو لپاره پاکستان ته د تلو راتلو لاره بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 8 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
متی الله مبارک له هلمند څخه لیکي حکومت باید د هغو خلکو مخه ونیسي چې بهر ته ځي. فیضانی په خپل سمس کې لیکلي، زما په نظر د افغانستان څخه د افغانانو وتل د افغان مشرانو لپاره یوه شرمونکې مسله ده. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه: افغانانو، که تاسې ټول خپل هیواد پرېږدئ او نورو هیوادونو ته ولاړ شئ، نو دا ګران افغانستان به بیا د پنجابیانو لاسته ولویږي. نو راسئ چې دا خپل وطن آباد کړو. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي: د کار نشتون خلق دې ته مجبوروي چې بهر ته ولاړ شي. او ملا محمد د فراه له شیوان نه په خپل اس ام اس کې لیکي: زما د افغانستان له حکومت نه غوښتنه ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، نو خلک به بهر ملکونو ته نه ځي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د سهار 10:30 دقیقې دی. سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
یوې مېرمنې چې خپل ژوند یې د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی و، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ جایزه ګټلې. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ پیل شوې جګړه نهمې ورځې ته ورسېده. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ په غوربندره کې د پولیسو پر پسته د وسلوال طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران امام علي رحمان او نور سلطان نظربایو پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال له ایټالیا او یونان ولېږدول سي او پر نور اروپایي هیوادونو دی وویشل سي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریه پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې شاید د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام او همداراز نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د کابل په نننۍ ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی له زندانه د سلګونو زندانیانو تیښتې او په دې اړه د امنیتي ځواکونو بې غوري ته ځانګړې کړې دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د غزنی پولیس پر زندان له حملې څخه خبر وو. په مطلب کې پولیسي جرګه کې د غزنی د استازو په حواله لیکل شوی چې د غزنی د ملي امنیت ریاست پر زندان له حملې څخه خبر وو او پولیسو ته یې هم احوال ورکړی وو. د مطلب لیکوال ویلی چې د غزنی له زندانه یو ورځ مخکې اتلس خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي او د حملې په مخنیوي کې د غزنی امنی قومندان او پولیسو بې غوري کړې ده. د غزنی زندان مرموز ماتېدل د حکومت د کمزوري بل ثبوت دا د وساخ خپلواکي ورځپاڼې د سر مقاله سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلی چې د غزنی په منځ کې د طالبانو لخوا داسې عملیات لویه پیښه ده او په دې اړه د چارواکو توجیهات هم خطرناکه خبره کېدلی شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د غزنی چارواکي د دې لپاره چې د دې پیښې ارزښت کم کړي وایي چې خطرناک زندانیان له زندانه ویستلي، خو د لیکوال په باور دا د غزنی د چارواکو لویه غلطي او د حکومت کمزوري ده. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د غزنی زندان څنګه مات شو. په مطلب کې راغلی چې د غزنی پخوانی والی موسا خان اکبرزاده طالبانو ته ډاډ ورکړی و چې زندانیان به یې بګرام ته نه لیږل کیږي او په خامه پلمه بله زندانه خوشي کیږي. د سرخط موندنې ښیي چې په دې شپه د طالب بندیانو دروازې خلاصې شوې او د پاڅون کوونکو او د سیمه ییزو پولیسو دروازو ته قلفونه اچول شوي او ګرنیټونه هم وروشتل شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د غزنی له زندانه زندانیان تښتېدلي نه، بلکې تښتول شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغان چارواکي څو ځله له یوه غاره مار چیچلي، خو بیا هم دوی د مخالفینو د دې ډول حملو مخنیوي ته پلان نه دی جوړ کړی. په سرمقاله کې راغلي ښه به دا وي چې د کورنیو چارو او دفاع وزارت مسؤلین د ولسي جرګې لخوا وپوښتل شي چې ولې په دې اړه بې غوري شوې ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق،
السلام علیکم همزولو، په قاچاقي یا په غیر قانوني لارو سفرونه مو لکومو خطرونو سره مخ کولای شي؟
درې کسه طبقې دي، اوناس البته خزي اوبو کې غرق سي،
دغه نور ملګري سي ولو سره لکه شخبرانه غوي ته لاړل، دا په وور کې پاتو شمال دی، بس خپل زندگی له لاس ورکړل،
په یوه وادونه ته تاک لژن سره قیمات ده.
کچری تاسو هم پر قاچاقي لارو اروپا ته د تللو شوقیه، نو نننې تاندې څنګه مول دینو هغه حقیقتونو خبروي چې پر دغه لارو تلونکو کسان ور سره مخ شوې دي. ملګرتیا مې وکړه، ز نورګل شفق يم. خو دوستانو، که څوک په ناسمو یعنی قاچاقي یا په غیر قانوني لارو مزل ته زړه ښه کوي، نو ښایي نه له تودو بادونو په امان شي او نه یې هم قدمونه په سرو ګلونو ور برابر شي، د ډیرو مړې ژوندۍ ورک شي او د ګڼو غوښې د کبانو خوراک شي. دوستانو، نږدې هره اونۍ اروپا ته د تلونکو افغانانو د ډوبېدو خبرونه اورو، خو بیا هم زموږ ګڼ ځوانان بهرني هیوادونه جنت بولي او هلته ورته نه پوهېږم پیسې په ونو کې راشنې شوي ښکاري او که په پټیو کې کرل شوي. د لغمان اوسیدونکي رحمت الله هم له همداسې ځوانانو څخه دی چې غواړي لندن ته لاړ شي، خو څنګه او په کومه لار؟
ولا بارته مې ول نه خوښېږي، خوښېږي مې چې کار دپاره م لاړ شم، هلته سړی ته خوشه یي، شوق مې ډېر دی چې لندن ته لاړ شم، جرمني ته لاړ شم چې ډېر فشرفته دي، کاروبار هم پکې ښه دی، مجبور قچاقي لاړ شي سړی.
ملګرو، څو ورځې مخکې په اتریش کې په یوه کانتینر کې د یو اویا کسانو جسدونه وموندل شول چې په غالب ګمان سوري وګړي و، غوښتل یې ځانونه په قاچاقي لاره اروپا ته ورسوي. د رحمت الله په څیر ګڼ افغان ځوانان به خامخا له دغو پیښو خبرېږي، خو څه وایي چې هله به خبر شي چې تارو جبې له ورشي. دوی لا تر اوسه تر تارو جبې نه دي ورغلي. ذبیح ځلاند، محمد عارف امرخیل او ضیاء الحق واحدي ملګرو د ځینو هغو ځوانانو کیسې کوي چې په قاچاقي لارې اروپا ته د تګ تک کل کړي و، خو داسې لاړل چې بیا په خپلو پښو بیرته را نغلل.
مونږ خپله یوه اتده زوی وه، دې ځای نه یونان ته چې په لاره روان و، حتی وایي مونږ په اوداسه اوداسه باندې پیاده مزل کوو، مونږ یو ملګری ماد وچې چې هغه بیا تر ډېره وخته پورې ځنګله کې پاتې و، بیا هغه مونږ پسې چیغې ولې چې تاسو ما چاته پرېږدی، هلته وایي مونږ دا وخت په یو کلی چې نږدې و هلته پرېښوده او مونږ بیا ځینې ولاړو. یو څه وخت وروسته خبر شو چې هغه بیچاره وفات شوی و، بیا مونږ خلکو خښ کړی و. اروپایي هیوادونو ته تګ له ژوند سره قیمات ده.
زما یو ملګری په نوم د اجمل، هغه اسټرالیا ته سفر وکړ قاچاقي لاړه، وخت چې بهر منځ کې سفر کوو همدا چغبر چې بوه، بیا کوم پولیسان دغه خونه چې پیراغلي دوی کشته خوشی کړی دي، درې کس طبقې دي، اوناس البته خزي په بو کې غرق سي دي، غو دي مړی سي دي او یو کس هم سپینګری سړی واغ مرسه، دوی درې کس ځان سلامت وړی دي.
په پېښور کې زمونږ د پلار یو ډېر نږدې ملګری او دوست و، دوی یو کشر ورور شاکر نومېده، ډېر لایق او پوی او ډېر د ښه ذهن خاوند و، نو دوی نه پوهېږم چې یو څو روپۍ به پیدا کړې دا ورور دې ته تشویق کسې خارج ته ولېږي، نو دوی خپل ورور لندن ته لېږه د روسیې له لارې نه، په لاره کې واوره کې دوی پیاده مزل کوو چې دا لږ د تینو ورځې برداشت دی، نه دولس مخکې لاړ شي او دغه نور ملګري سي ولو سره لکه شخبران هغوی ته لاړل، دا په واوره کې پاتې شمال دی، بس خپله زندگی له لاسه ورکړله.
او د کابل پوهنتون دغه محصله پیغله فریزه د یوه داسې ځوان کې سره ته کوي چې اروپا ته د تک شوق پوهنتون ورنه پاتې کړ، خو له ده ژوندون پاتې شو.
هو، له هر ټولګي څلور پنځه ځوانان په قاچاقي سفرونو بهر ته ځي، دوی له درسونو او راتلونکي بیزاره دي، ملامت نه دي. ګوري چې ډېر ځوانان له پوهنتونه فارغ شي خو کار روزګار نشي موندلی. څه موده مخکې زموږ د پوهنتون د ژورنالیزم د دویم کال یو محصل غوښتل یوه اروپایي هیواد ته لاړ شي، خو په ترکیه کې په اوبو کې غرق شو او جنازه یې بیرته هیواد ته راوړل شوه.
بل ځوان لقمان ډګر صاحب اروپا ته د خپل یو تللي ملګري د سفر یو خاطره را سره شریکوي. ملګرو، او د غزنی اوسیدونکو ولیمو هم د خپل قاچاقي سفر لڅو شیبو خبروي.
د موږ یو ملګری د البته بل ورځ د پښتنې لپاره ورغله، دوه درې کاله مخکې ته جرمني ته، نو هغه کیسه کوله چې ته کې سولو زیات نور مو د بوسکل لپاره ځای نه درلود، نو دلته یو یالو، نو بسم الله پیوکړه د بوسکل سبا چې کله مغ مار نه بیرته راړول موږ، نو هغه وبم چې ولیدې حیران سوم چې دا څنګه مسکلی خو ډېرې تندې ډېر مجبوریت.
زه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ یم. کله چې هلته مکتبونه وتړل سو زه هغه وخت شپږم سیم کې وم. هم سیمپیان مې و کلیوال مو بس مشرم سره وکړه نو بس روان سو په ایران کې ونه پوهېږم هغه د سیمې نوم راڅه خیر ده. لاسونه به م سره تړلي وو ځکه چې کله چې موټر ودرېدو بیا که به پاته شوې که به له موټر ولوېدې دا کیسې نشته مثلا چې بیا به تا ته موټر ولاړې سي را ځای دغه وکړه موږ به لاسونه سره تړلي وو سې یو به راویښ بس سره کش پس ټول به سره د راویښېدو. په دې وخت کې پولیس راغلو البته ایراني پولیس راغلو راوی کې کې وو بس لاسونه یې راوتړل سره ویم والو
زړې په څو هوښیارۍ ویل را باندې تیرې دي. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکی محمد داود هغه پلار دی چې اولادونو ته یې سر سر تور و چې په قاچاقي لاره د بهر نه ځي خو د خوار ملا ځان چا وانه ورید نو ولې اوس هماغه اولادونه په بل نظر دي ځکه چې
او ما خپل یو زوی لاړ له بلجیم ته او یو مې ورور لاړ نو هغه ټول سلاړ دي دغه خبره کوي یو بل کشر ورور ده زوی مې دغه کشرۍ پام کوران نسی درنه هغه تکلیفونه واغه ستونزې موږ لیدلې نو دا شوشو کپلار سیران سیدن پکیمانه دی خپد ټول خپد مو خو ډیر ورته ویلې سم مزه تکلیفونه دی خو مو خبره چیرته وس خو زو اتمیزونه وای دا
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوره. دوستانو په دې وروستۍ ورځو شپو کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې تر بل هر چا سوریایي وګړي ډیر دي. د افغانانو شمیر هم زرګونو ته رسیږي او د پاکستان او ایران په شمول د ځینو افریقایي هیوادونو خلک هم اروپا ته د رسیدو هڅه کوي. په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مسؤلان د یو رپورټ پر بنسټ وایي چې اروپایي هیوادونو ته له غریبو هیوادونو کابو 15 لکه کډوال ورغلي او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 14,000 یوازې افغان یونان ته رسیدلی او په همدغه شپږو میاشتو کې تقریبا 2,000 کسانو په لاره کې په بیلابیلو دلایلو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. څو ورځې مخکې دوستانو د ترکیې په سواحلو کې د یو 3 کلن سوریایي ماشوم مړی وموندل شو چې پر لمدو ریګو پړ مخه پروت و. دغه ماشوم اعلان و. کورنۍ غوښتل چې یونان ته ورسیږي خو په لاره د توپان ښکار شول. د دغه ماشوم عکسونو او ویډیوګانو ډیر خلک وژړول. د ده د پلار د خولې کیسه افغان لیکوال او شاعر شرر ساپی د المصر الیوم په نوم له یوې خبري ویبپاڼې راخیستې او ژباړلې ده چې وږمه رشیدي درته لولي.
موږ 12 کسانو په وړې کښتۍ کې چې 15 متره اوږده وه کېناستو. له لږ مزل وروسته سمندر طوفاني شو. ترکي قاچاقبر سمندر ته ودنګل او وتښتید. موږ له څپو سره مخ شو. کښتۍ واوښته. خپل بچی او میرمن مې ونیول. په کښتۍ پورې مو 1 ساعت ځانونه نښلولي وو. زامن مې لا ژوندي وو. یو زوی مې یوې لویې څپې وواهه او مړ شو. مجبور شوم هغه مې پرېښود چې بل وژغورم. د دویم زوی خولې ته مې ځګونه راغلل. هغه مې پرېښود چې مور یې وژغورم. ګورم چې میرمن مې هم مړه شوې ده. بیا 3 ساعته نور هم په اوبو کې پاتې شوم او د ترکیې ساحل ته ورسېدم.
دوستانو په کابل کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM که یو خواله بیرته راستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي نو بلخوا خلک د قاچاقي یا په غیر قانوني لاره د سفرونو له خطرونو هم خبروي. د دې ادارې د پروګرامونو مشر مسعود احمدي په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانانو او نورو کډوالو ژوند له نږدې لیدلی. دی وایي هلته اکثره رسیدلي کسان پښیمانه وو ځکه دوی فکر کړی و چې اروپا ته په رسیدو سره به خبره خلاصه شي خو خبر نه و چې نور ډیر جنجالونه پاتې دي.
کوم سفرونه شمه اروپایي ملکونو ته لرل او هلته ما د یو افغانانو سره چې په کمپونو کې ژوند کړله او اکثریت یې منفي ځواب خسی او د هغو سره چې کله ما خبرې کړې نو دوی ټول په دې باندې پښیمانه وو. متاسفانه اکثریت افغانان په دې عقیده باندې دي چې کله اروپا ته ورسېږي نو هر څه ختم شول. اما برعکس نه، هلته یوه بله ډیره طولاني او ډیره پیچلې پروسه دې ته منتظره ده. دوی ویي چې ایکاش موږ ته یو چا مخکې ډېره تګ نه ویري وای چې دغه مشکلات دې تاسو مځی نو موږ به هېڅکله دا تصمیم نه وای نیولی چې اروپا ته تللي وای. ګوره په هغو کمپونو کې چې دی هلته ژوند کوه هلته هم داسې یو ژوند دشته ویش ولاړ هر څه امکانات نه هر څه ډیر زیات محدود دي. مثلا په هالند کې په کمپونو کې تا باید هر ورځ دی 2 بجې نه تر 2 بجو پورې یو خاص ځای ته حاضری ورکړی وای. د مو کم نه دی باندې بیرون نشوي وتر نو د ما په نظر باندې دین خو زندان بهتره دی. کم از کم هغه دی کورنۍ غړي خو دې تر تللی شي. هلته کورنۍ غړي هم نشي تر تللی.
د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه ل یو اروپایي هیواد یو افغان کډوال نسیم شارا ته لیکلی و ملګرو چې کله اروپا ته راتلم نو په سفر کې شپږ نجونې هم را سره وي، ایجنټانو یا قاچاقبرانو جنسي تیری پرې وکړ او هیچا یې هم مخه ونه نیولی شوه. ښاغلی مسعود احمدي هم وایي چې غیر قانوني سفرونه یوازې د مرګ نه بلکې د ابروریزۍ خطرونه هم لري. دی د یوې ښځې او میړه کیسه هم کوي.
زه تیر کال په خپله په هالند کې وم. د هالند شمال خواته تقریبا نات سوا کیلومتر فاصله متایکر لا تقریبا 15 پاک ریسپشن سنټرونه مالته وکړل. مشخصا د غادمو فوکس په فیملی باندې و، افغانان فامیلونه باندې. یو فامیل و د افغانستان میړه او ښځه د دوړو حرکت کړی دی په اروپا ته کلر سیدلی دی، نو هلته چا مشوره ورکړی چې تاسو بیل کیسونه ورکړی. هلته چې کله د کارډ خبرېږي او دای نه خبرېږي دلته د فامیلونه هم سجدا کوي. په دې معنا چې نور کار خپل میړه ته ځواب ورکوي او دا تنا پاتې کیږي په یو ډیر بد حالت کې. نو آیا په دې باندې ارزي چې سړی د دې ځان سفر وکړي؟ هلته ګوره تنا دی وژلو مثلا نه ده، په دې کې موږ افغانان خبره د عزت او د ابرو خبر هم ده بعضې، خصوصا د اوچا د پاره چې د خپل فامیل سره سي ممکن داسې مسایل پیښ شي چې دی خپله یې ونشلیدلی تر غلامۍ پورې. غلامۍ نه مې هدف هغه اصلي بری دی که نه چې ته به څه یې اوچا ته به مفت کار کړې په ګیډه به ځان ساتي او ډیر ظلم به هم درسه کی او تاسو به د هیڅ دې حق هم نه درکوي چې امنیتي مراجعه ته په لاسرسی ولري. یعنی ډیرې داسې پیښې شوې دي عملا په مدو نږدې کې شوې دي. موږ هغه څه چې په تلویزیون کې وینو، هغه څه چې په فلمونو کې وینو، هغه څه په اروپا کې نشته دي.
څوک به د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله اروپا ته زړه ښه کوي، خو د اروپا په لوړو ودانیو او شنو پارکونو کې د ځوانانو اخیستل شوي عکسونه او کور ته په راستنېدو سره دوی ته د خلکو میلمستیاوې هم هغه څه دي چې نور ځوانان هم اروپا ته د تګ لپاره هڅوي. حاجي نظر محمد راغب یو ګرځېدلی سړی دی، په پای کې د ده خبرې اورو.
چې د مسافرې نه راستي هغه ته سپینې جامې میهمانګانې خپل خپلوان ډېرې نازوي. دغه نور د کلي ځوانان داسې فکر کوي چې دا نه د همدا سړی ده، او اکثره خلک کوشش کوي چې لور هم دغسې خلکو ته ورکړي، خو د اصل حالاتو نه څوک واقف نه دي. د افغانستان خلک په بهر هېوادو کې په غربي یا په شرقي نړۍ کې دوی د هغه نه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي، نو هلته د غلامۍ ژوند ده ته دې اده پورې تعبیز هم هلته ورسره کېږي. اما د افغانستان خلک ولید لار مور ته وایي د ډاره اوس موږ خپل د اول نه سو لېږی چې عکس اخلو چېرته ځو کوم لوکس ځای کې عکس اخلو، بیا خپل پلار مور ته لېږو چې دا ووایي دغه رقم ځای کې کار کوي. که دوی پوه سي چې موږ باندې دغه رقم ظلم ده داسې خشره کاري کوو نو ډېر به خفه سي.
همزول ویل کېږي چې د قاچاقي سفرونو د ځینو بیړیو یا کښتیو لاندینۍ برخه د لوړو ودانیو د لفټونو غوندې وي. چې کله هم قاچاقبر د کوم خطر احساس وکړي نو د سمندر په منځ کې هغه برخه وازوي او پکې پټ کړای شوي ټول مسافر په سمندر کې لاهو کېږي. د ځینو مړي موندل کېږي او ځینې د کبانو ښکار کېږي. نو که اوس هم دوستانو تاسې په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره اروپا ته د تګ شوقي یې، هیله ده چې په خپل دغه نیت بیا فکر وکړئ. د خدای په امان.
چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونے دینا دان دی من دلی ونے دینا دان دی
نیما نړی
د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
تے نیمے نڑے درنوری دن کو سلامو نمی و منئی
ای و میرمن په ګډ ژوند کې ل خپل خاون سره ستونزې ولري، آیا دا حق لري چې ل خپل خاون نه بیل شي یا د تفریق غوښتنه وکړي؟ او په شریعت کې دې موضوع ته جواز ورکړل شوی دی کنه؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازې وړاندې کوم. خو په سر کې به ل وګمی رشیدینا د خځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
افغانستان لمړی میرمن وای چې د ستري محکمې علي شورا غړي توپ ته بیا هم یو میرمن ورو پیژندل شي. میرمن رو لاغنی دی وی مرکه پترس کې امریکا غاکته وویل افغان میرمن اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې کار کوي او هڅه کوي چې په لوړو پوستونو کې د ښځو شمیر زیات شي. نو د دې لپاره بیا هم د ستري محکمې علي شورا غړي توپ ته یو میرمن ورو پیژندل شي. د افغانستان لمړی میرمن زیاته کړه افغان میرمنې د زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او د هغوی لپاره باید ډېری هڅې ترسره شي. او ورستای خبر دا چې د ولسی جرګې د عدلی او قضایي چارو کمیسون وایي د عدالت د تامینولو په خاطر باید د فرخوندې د وژلو دوسیه وڅېړي. د دې کمیسون ځینو غړیو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع د دوی د کمیسون په اجنډا کې شامله ده او له سترې محکمې سره یې هم شریکه کړې ده. که څه هم د فرخوندې له وژل کېدو څخه باندې ومیاشتې تېرېږي، خو د ولسی جرګې مدني ټولنې او د هغې کورنۍ غړي د دې قضیې په اړه د عدلي ادارو پرېکړې ته په تمه دي.
قدرمنو اوریدونکو، نکاح یا واده هغه مقدسه رشته ده چې په نتیجه کې دوه انسانان د خوښۍ ګډ ژوند پیلوي، خو کله کله د خوښۍ دغه رشته په تاوتریخوالي بدلیږي. دواړه یا یو لوری نه غواړي له یو بل سره ګډ ژوند تیر کړي. په اسلامي شریعت کې نارینه دا حق لري چې له میرمنې سره په ګډ ژوند کې د ځینو ستونزو له کبله چې له هغې سره یې لري طلاق ورکړي، خو میرمن تل دا حق نه لري، مګر په ځینو حالاتو کې کولی شي محکمې نه د تفریق غوښتنه وکړي. خو زموږ په ټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې که په یوې ښځې هر ډول ناخوالې او بدبختۍ راځي او کورنۍ ژوند یې ګډوډ وي، دا یې باید تحمل کړي، او که دا میرمن محکمې یا بل ارګان ته مراجعه کوي نو رنګارنګ ستونزې ورته لټوي او له دې کار نه ډېره بده مني. د شکردرې اوسیدونکي سهیلا چې د خپل میړه او خسرګنۍ له ظلمونو فامیلي محکمې ته راغلې، راته وایي اووه کاله کېږي چې واده شوی ده، میړه یې معتاد دی، په دې ډیر ظلمونه کړي، اولادونه هم ترې اخیستي، خو اوس چې دا غواړي له میړه نه جدا شي هغه ورته ګواښونه کوي. دا راته خپله کیسه داسې کوي.
20 کلنه یم،
20 کاله مې د واده کیږي، درې ماشومان لرم، میړه مې معتاد دی، تلی وهلم، حتی جوش اوبه یې را باندې واچولي، خواښې مې هم ډېره وهلم، نور نه غواړم ژوند ورسره وکړم، هر وخت اخطارونه را کوي چې تیزاب به دې په مخ واچوم، و میاشتې شوي چې ترې راغلی یم، اوس راته وایي طلاق نه درکوم. زما 2 کلونه لورې غوښتل چې خرڅ یې کړي، خو ما پرې نه ښوده. خاوند مې تل هڅه کوله چې ما هم ځان سره معتاده کړي، خو زه مې کورنۍ وژغورلم.
د غزنی اوسیدونکي مریم هم داسې مشکل لري. وای شپږ کاله له یوه هلک سره نامزاد و، خو هغه هلک واده نه ورسره کاوه. کله چې دی وغوښتل طلاق ترې واخلي نو هغه هلک اوس اختارونه ورکوي.
6 سال پیش با یک بچه نامزد شدم.
ازش پک کلال یا والک سر نامزد هم. خو واده را سر نکوه. زه پوشم چه ما سر واده نکوی. نو اومی وقتل نامزدی فسخ کرم. کله چه می ده ولسوالی محکمه تا مراجعه وکره قاضی لالک نعملا تر بکر. او ما تیویل حلک تا باید 3 لک روپی باجوار کری. کله چه بیا بلی محکمه تا لارم قانونی او شرعی پریکره وکره. اوس لبل چه سر نامزد شویم. خو آقا حلک می اوس هم زوروی. رتا وی لبل چه سر واده نشی کولی. خورگانو تا می هم گوهو نکوی. زه اوس عدالت غوارم.
ما خویم عدالت میخویم.
ځینې خلک چې کله بل واده وکړي نو لومړی میرمنه اولادونه یې هیر شي، له میرمنې سره ښه چلند نه کوي، کلونه کلونه ورته میرمن ناسته وي خو دی په کیسه کې نه وي، او کله چې وغواړي ترې بېله شي هغه هم ورسره نه مني. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې خاوند یې بل واده کړی دی، دې ته هیڅ ډول توجه نه کوي، حتی نفقه یې هم نه ورکوي. په دې ورځو کې ورته وایي چې له کور نه دې هم باسم، ځکه چې دا کور خرڅوي. دا وایي اوس حیرانه ده چې
ته د ښتار یک بچه دارم.
دوه لورګانې یو زوی لرم. میړه مې د خپل ورور کونډه ښځه په نکاح کړه. 25 کاله شول چې ما او اولادونو ته مې خرڅ نه راکوي، هر وخت راسره جنګ کوي، چیرې مې نه پرېږدي. زه خیاطي کوم او خپل ماشومان ساتم. اوس راته وایي له دې کوره ووزه، هر چیرې چې ځې تللی شي زه دا کور خرڅوم. دومره کلونه مې ورته خدمت وکړ، اولادونه مې وساتل، اوس حیرانه یم چې چیرې لاړه شم او څه وکړم.
چې کار کنیم مچم چې تو کنیم.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي پروین رحیمی وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښځه د دوی په اختیار کې ده، چې هر څه پی کوي کولای شي، کلی وهي او ټکوي او کله چې زړه وغواړي طلاقوي، خو میرمن باید دا هر څه د مرګ تر پایه وزغمي او حق نه لري چې دوی نه بیل شي.
تا زمانی که یک خانم در تصرفشان است.
زن نارینه داسې فکر کوي چې میرمن یې په اختیار کې ده، نو وهي ډبوي، تعلیم ته یې نه پرېږدي، ظلم او ستم پرې کوي، حتی هر وخت چې زړه وغواړي طلاق ورکوي، او کنه په همدې سختو شرایطو باید ځان برابر کړي. کله چې میرمنې د کمیسون دفتر ته راځي، خپلې ستونزې موږ ته وایي او غواړي چې له خپل خاوند نه طلاق واخلي، نو موږ ورته د طلاق نه وروسته هغه ستونزې ورته یادوو چې دوی ورسره مخامخ کېږي. خاوند یې هم راغواړو، لازمې مشورې ورکوو او روغې جوړې ته یې رابولو. بشري حقونو ساحوي دفتر روان کال نه تر اوسه د تاوتریخوالي 200 لس شکایتونه تر لاسه کړی دي. مثلا خزی ته به له دلیل طلاق ورکوي، له کوره یې باسي، ماشومان ترې اخلي، مهر نه ورکوي او اختار هم ورکوي چې باید شکایت ونه کړي. ځینې نارینه بیا داسې هم دي چې میرمن له کوره باسي، طلاق هم نه ورکوي، نفقه یې هم نه ورکوي او ورته وایي تر مرګه باید د پلار په کور کې ناسته وي.
باید مویت مثل دندانای سفید شوه، د خانه پدرت باشي، برات خرچ هم نمیتم، طلاق هم نمیتم.
د خبرونه په دې برخه کې بعد یو څو عام خلکو خبري واورو چې په دې اړه څه نظر لري.
موږ په ټولنه کې خو د دې لپاره جواز نشته، خو نور په بهرني هیوادونو کې نغوي کول شي دا کارو کې. په اسلام کې موږ دې لپاره جواز نه لرو، ځکه اسلام خزې ته حق نه ورکړي چې هغه راشي او د میړه نه طلاق واخلي. هر هغه څه چې اسلام دې لپاره جایز کړي دي، لکه نفقه په خاوند فرض ده، کله چې خاوند دې نفقه ورنشي کړلی، هغه به خپل هغه لري چې دا لاړ شي محکمې ته او هغه خپل حق وغواړي، خپل حق غوښتل شي. وخت لپاره د طلاق په هغه خو زه نشم ویلی چې خپله دا لاړ شي طلاق واخلي، ځکه زموږ نه اسلامي قانون دا جواز ورکړی او نه زموږ خپل اساسي قانون جواز ورکړی، خو خپل حق غوښتل شي.
یا میرمن غواړي چې هغه ستونزه چې په کور کې شته هغه د پای ټکی کېږدي، او یا هم نارینه غواړي لنچونه له خوا نه که دا یعنی اقدام وشي خو کومه ستونزه نشته. کله چې د ښځې له خوا نه دا اقدام کېږي، نو د خلکو له غبرګون سره مخ کېږي او خلک فکر کوي چې دا ناروا کار دی. لومړی خو باید د اسلام له نقطې نظر نه خلکو ته تشریح شي چې اسلام ښځو ته هم په استثنایي او خاص شرایطو کې دا حق ورکړی ده. او بل دا چې موږ وایي کله چې کورنۍ موجوده وي هغه کورنۍ باید له منځه لاړه نه شي، خو په ځینې کورنۍ کې دومره ستونزې چې دوی چې هغه کورنۍ هیڅ شتون نه لري، یعنی د کورنۍ هغه چاردیواري فقط هغه چاردیواري پاتې وي او نور په منځ کې نه مینه شته، نه صمیمیه شته، نه سوله شته. او موږ وایو چې نه، د کورنۍ د باید کار رقم وي دا وساتل شي. هغه وخت بیا نو اسلام دا حکم کوي چې هغه کورنۍ باید یعنی اصلاحات پکې راوستل شي، که هغه د سوله له طریقه وي چې یعنی خپلو منځو کې کین اصلاح راولي، او یا که هم اصلاح را نه شي د جدایي له طریقه وي.
د فامیلی محکمې غړی قاضي احمدی وایي زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خلک طلاق ورکول ننګړي، نو کله کله هغه میرمنې چې د طلاق غوښتنه کوي تهدیدېږي هم، خو دوی خپل کار د قانون مطابق ترسره کوي.
دې کې شک نشته چې افغانستان یوه سنتي ټولنه ده، یوه عنعنوي ټولنه ده، یو عرف په دې کې حکم فرما ده. په دې باندې موږ ټول ښه پوهیږي چې افغانان طلاق ورکول عار ګڼي. هغه میرمنې چې دلته راځي د کورنۍ لخوا حتی د میړه لخوا تهدیدېږي، په مرګ تهدیدېږي، ولې محکمه دې شیانو ته بیا التفات نه کوي، دې ته نه ګوري؟ هغه واقعیت دې موضوع ته رسیدګي کوي. محکمه نه د چا د دې پروا لري چې دا تهدیدېږي، زه باید خپل قانوني او شرعي اجرات کوي. حتی داسې راځي چې یوه ښځه محکمې ته د خپل شرعي حق د غوښتلو دپاره راځي، هم هغه په بدنامه بلي ګړي چې دا ښځه نو محکمې ته لاړه، دې ښځه نه بیا ښځه نه جوړي، طلاق خلاصه کې نو ولې محکمه مطابق د شریعت او قانون خپل اجرات کې چا تهدیدو لاندې ناراضي او خپل مستقل قانوني اجرات مختبي.
خغلی احمدی همدار زیاتوی دوی د امکان تر هاته د خاوند او خزي ترمن سوله کوي، خو کبیا ونه شي نو دوی خپل کار تر سره کوي.
لومړی دوی منګه صلح ته دعوت وو، کله چې د دوی په مابین کې صلح نه کیږي، دواړه راضي منګ ته خپل نظر وای چې منګه موافق په صلح نه شو، نو بیا څوک سي مدعی ده؟ نو هغه مکلف کو په خپل جوړولو د صورت داوی باندې، کله چې صورت داوا جوړ کی او صورت داوا د هیئت قضایي لخوا ولوستل سي، بعد دغه غینه پوښتنه کو د استلام په ذریعہ باندې چې د دغه داوی د اثبات لپاره د څه مدارک شواهد څه شی لري هغه راوړه، یا وهل ټکولی د ډاکټر نظر تیر وړو، ټول هغه شواهد چې قانون ویلی دی هغه تیر غواړو. بیا کولی شي د دغه د اثبات د ضرر لپاره 15 نفره په نامه د مخبرینو راولي. د دې نه علاوه بیا مطابق د قانون د اصول محاکمات مدني او د مدني قانون پر رڼا کې د دواړو، یو پلوان د ښځې له طرفه، یو د نر له طرفه، دا په صفت حکم ورته تعینو چې دوی په مابین کې جوړه وکړي. بیا چې هغوی موږ ته خپل نظر کتبي راوړي، لیکلی نظر راوړي، که چېرته نظر منفي وه بیا یې ورته تعینو، دوه ځلې موږ حکم ورته تعینو، او مثبت هغه د دوی فیصله په اصلاحي فیصله باندې فیصله ورکو، او که چیرته بیا موافقه نسول بیا د مطابق د قانون محکمه خپل اجرات کوي، قانون هدایت کوي، په هغه رڼا کې مخ په وړاندې شي.
خو دا چې په اسلام کې دا موضوع څنګه ده، آیا ښځه کولای شي له خاوند نه بېله شي او کنه؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې غړی نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي.
که میرمن په کور کې د خاوند سره سازش ونه لري او له ده سره ستونزې وي او ګډ ژوند په مخ کې نه شنده به وایي، نو د نکاح د فسخه کولو په خاطر څلور بابه دي چې هغه یو د طلاق نه موضوع ده چې هغه د نارینه په واک کې ده، هغه که چېرته ونه غواړي له خپلې ښځې سره ژوند وکړي نو د طلاق نه هغه کوي استفاده. په مقابل کې تفریق ده، خلع ده او فسخه ده، دا ټول داسې مسایل دي چې ډېر د ښځې په مطالبه پورې اړه نه لري. مثلا دغه موضوع کې چیرته خزه نشي کوي له خاول سره دغه کې ژوند او کور کې ستونزې وي مشکلات وي یعنی اصلا نشي کوي چې ګډ ژوند په مخ پوجي نو د دې لپاره چې په تاوتر خول نه بدل نشي کچیرته خاون د ترازی وي خود مشکل حل د کې نشي کوي د تفریق نه کېدل شي چې استفاده وکي او نه تفریق هم په اساس د ضرر سره نه کېدل شي په اساس د عدم انفاق کچیرته خاون خپل مېرمن ته نفقه نه ورکوي یا په اساس د غیابت سره د مثلا خاون تل چې مسافر د بکلونو باندې نو د ضرر نه موضوع د فکر کوم ډیر نه شت کوي بیا خزه نه کېدل شي چې د محکمې نه مطالبه د تفریق کې په اساس د ضرر سره جزو ژوند کې متضرر یم خوان له خوانه لري کورنۍ له خوانه زو نزول نسیم کوی له سر په مخنه بوزم د دې قاضي او د محکمې صلاحيت ته چې دوی په منځ کې تفریق او جدایی رامنځته
درنو اوریدونکو الله جل جلاله خزه او نارینه یو بل سره د مینې او نیکمرغۍ لپاره پیدا کړی دي. انسانان باید د ناوړه دودونو او خرافاتو په خاطر یو بل ونه زوروي، بلکې د یو بل لپاره د خوشحالۍ او هوساینې مثال وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پله یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.